السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې انځه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست ویم وړاندې ل دوه تر څلور پورې د ازادي په څپو کې پښتو او در امواج ازادي دری پروګرامونه په ژوندۍ توګه خبريږي چې پکې د افغان سولې او ټیکاو په رابطه په کابل کې د دریو مهمو غونډو په دایره دوه باندې بحث او شننې خبريږي خو تر څه مخکې له معمول سره سم خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه ده. طالبانو د نږدې شپږ سوو هغو بندیانو یو بدیل لیست افغان حکومت ته سپارلی چې پکې په خوشي کولو د هغو شپږ سوو بندیانو یو بدیل لیست افغان حکومت ته سپارلی چې په خوشي کولو باندې لانجې روانې وي. او په نړۍ کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر له 12 میلیونو واوښت. پوره خبرونه کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه ده. تمه ده چې د کابل په دغې آنلاین غونډه کې نن د امریکا د متحده ایالتونو ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې ناټو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد د نننۍ غونډې د بحث وړ موضوعګانې دا یادې کړې.
د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو د بندیانو د خلاصېدلو د مستقیمو خبرو اترو د پیل او د اوربند د تامینېدلو په موضوعاتو باندې په بحث وکړي.
کابل کې روانه اونۍ په دوشنبه او سه‌شنبه ورځو هم د سیمه ایز اجماع او ستراتیژیک ډیالوګ په نوم دوه غونډې درلودې چې په دواړو کې له طالبانو وغوښتل شول تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو د نږدې شپږ سوو هغو بندیانو یو بدیل لیست افغان حکومت ته سپارلی چې په خوشي کولو باندې لانجې روانې وي. یوې معتبره حکومتي سرچینې دغه خبره نن ازادي راډیو ته تایید کړه. حکومت څه باندې 4000 طالب بندیان تر اوسه خوشي کړي چې د راپورونو په اساس د طالبانو لخوا په مخکینی سپارل شوي لیست کې نږدې 600 داسې کسان شامل وو چې حکومت یې له خوشي کولو سره نه و جوړ. د طالبانو او افغان د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو د فبروري 9 د موافقې له مخې افغان دولت تر 15000 طالب بندیان او طالبان په بدل کې زر حکومتي بندیان خوشي کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته په یو لندکی پیغام کې ویل چې تر اوسه د طالبانو د بندیانو کمیسون افغان حکومت ته د نوي لیست د سپارلو مسأله نه ده تایید کړې. نو بینان د خبره دا موضوع حقیقت نه لري. عبدالله عبدالله د نوې کابینې لپاره د 14 کسانو نمونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلې. دا خبره نن د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته یوې نږدې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه. د عبدالله عبدالله لخوا په نویو معرفي شویو کسانو کې محمد مسعود اندرابي د کورنۍ چارو وزارت لپاره، فضل احمد معنوي د عدلیې وزارت لپاره، مصطفی مستور د سولې په چارو کې د دولت د وزارت او سعادت منصور نادري د اقتصاد وزارت لپاره وړاندې شوي. اخوا د ولسي جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عبدالله عبدالله لخوا وړاندې شوی لست تاییدوي او وایي چې ولسمشر اشرف غنی د ژر د کابینې د نویو نوماند وزیرانو بشپړ لست ولسي جرګې ته واستوي.
ولسی جرګه له دې نیک کار دی رئیس د شورای مصالحې استقبال کوي او موږ ډیر زیات خوشاله شو چې تر څو د حکومت کارو کې تیزواله راشي او خلکو ته بالاخره حکومت یو منظمه کابینه چې هغه غنه خلاصه کابینه وي فساد او له مشکلاتو نه او هغه خلک ولسی جرګې ته معرفي شي چې له ولسی جرګې نه رای واخلي او د سرپرستی مسله هم نوره ختمه شي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې پر بنسټ به عبدالله عبدالله د کابینې د نیمایي برخې لپاره وزیران ولسمشر ته وړاندې کوي او وروسته یې پریکړه د ولسمشر د چي تاییدوي یا ردوي. په نړۍ کې پر کرونا ویروس د اخته شویو کسانو شمیر له 12 میلیونه واوښت. د ټولو کرونا نیولو شاوخوا یوه درېیمه برخه د امریکا په متحده ایالتونو کې دي. په هغه هیواد کې چې دغه ویروس نوې پیکې پکې په تیره بیا په جنوبي او لویدیځو ایالتونو له فلوریدا نه تر تکساس او له اریزونا نه تر کالیفورنیا پورې مخ په زیاتېدو دي. د جانز هاپکنز پانتون د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې په متحده ایالتونو کې له 3 میلیونه زیات کسان په کرونا اخته شوي او لږ تر لږه 1,22,250 کسان ترې مړه شوي. له متحده ایالتونو وروسته په برازیل او هند کې د کرونا نوې پیښې په زیاتېدو دي. د تایید شویو شمیرو له مخې په برازیل کې 1,00,000 کسان او په هند کې نږدې او نیم لکه کسان په کرونا اخته شوي. مکسیکو هم په یو ورځ کې د کرونا ویروس د 2000 نویو پیښو په ثبتولو سره نوی ریکارد ټینګ کړ. په دې سره دا هیواد له هسپانیا چې له 215000 زیاتې پیښې ثبت کړي مخکې شو. د استرالیا په دوم ستر ښار میلبورن کې چې 5 میلیونه وګړي اوسي، چارواکو سر له نن نه بیرته سخت بندیزونه لګولي دي. او په پاکستان کې د ایډز ناروغي زیاته شوې. په پاکستان کې د ایډز ناروغي مخنیوي اداروي په دغه هیواد کې د ایچ آی وی او ایډز په ناروغانو په شمیر کې د تیر کال په نسبت زیاتوالی راغلی. د دغه ادارې مشر ډاکټر بصیر پرون د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د دې ایچ آی وی یا ایډز ناروغانو شمیر له تیرو 10 کلونو راهیسې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. نوموړی وایي دا مهال پاکستان کې د 1,80,000 په شاوخوا کې خلک په ایچ آی وی اخته دي. د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې له مخې تیر کال د ایچ آی وی ایډز ناروغ هغه شمیر په دغه هیواد کې 1,15,000 وو. د ملګرو ملتونو د ایډز مخنیوي ادارې هم د جولای پر شپږمه په خپل راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ایچ آی وی د ناروغانو او د ایډز له وجې په مرګونو کې زیاتوالی راغلی. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي د ایډز ناروغۍ د مخنیوي لپاره د سیاسي ژمنو، د قوانینو او پالیسیانو کمی او په ټولنه کې ایډز یوه بدنامي ګڼلو په خبره کې زیاتوالی هغه عاملونه دي چې له وجې دغه ناروغي ډېره شوې ده. خبرونه همدلته ختمیږي. کولی شئ د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. تر لنډې د میورستا ازادي په څپو کې خبرونه د داود جنبش په کوربتوب مهیروي.
د ازادۍ په څپو کې در امواج آزادی
السلام علیکم. ستړي مشه ګران اوریدونکو، نن د لومړي ځل لپاره د ازادۍ رادیو د خبرونې د کوربه په توګه زه داود جنبش لته سره يم. د ازادۍ چپو کې د خبرونه به څه کم یو ساعت روانه وي په پښتو او ورسته به په دری دامه وکي، او هیله لرم چې زنګ را وهي او ګډون را سره وکړي. نن افغانستان کې د سولې لپاره په کورنیو او نړیوالو تودو شوو هڅو ته میګو. همدا اوس کابل د یوې بلې نړیوالې غونډې کوربتوب ته ځان جوړ کړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو او پخلاینې ته بیله ده. لږ تر لږه دوی دغه ډول غونډې په تیرو 2 ورځو کې ترسره شوې چې ورسره په افغان سوله کې د پرمختګ هیلې هم زیاتې شوې دي. دغه غونډې د بهرنیو چارو وزارت را بللی چې نوی په سوله ایز بهیر کې د ګډون د پیاوړتیا څرک لګېدلی دی. پر همدغه مسله نورې دولتي ادارې هم بوختې دي چې تر ټولو مهمه یې د پخلاینې یا مصالحې نوې جوړه شوې شورا ده. د سوله وزارت هم په تیر 1 کال کې فعال شوی، خو د دې ډګر تر ټولو سابقه لرونکې اداره د سوله عالی شورا ده. د ازادۍ چپو کې به له میلمنو واورو چې دا تودې شوې هڅې څومره مهمې دي او سولې ته د افغانستان په نږدې کولو کې ونډه څه ده. د ګډون لپاره مو دغه میلمانه رابللی دي. عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې عالی شورا غړی، یاسر احمدزی د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر، دغه راز د بهرنیو چارو د وزارت د فرهنګي اړیکو د ریاست مرستیال صفت ساپی صاحب هم رابلل شوی چې هیله کوم د خپرونې په اوږدو کې ومومو. دا دوه نور میلمانه راسره دي چې دوی ته هرکلی وایم. کور مو ودان اوریدونکي هم کولی شي وروسته راسره ګډون وکړي. زموږ د سټډیو شمیرې په کابل کې 0072-255-0993-540 او یو نړیوال شمیره هم شته چې کاوریدونکي له بهر نه ګډون کوي 0024-022-1545-1. سکایپ او د میسیجونو لپاره به وروسته معلومات درکم. ګرانو میلمنو، ستړي مشه مجاهد صاحب، لومړی که تاسو راته ووایاست چې دغه ډول تودې شوې هڅې تاسو ته د یو چا په توګه، دغسې یو چا په توګه چې د سولې برخه کې هم په دې وروستیو کلونو کې ډېر کار کړی، څومره هیلې در اچوي، څومره فکر کوئ چې سولې ته به افغانستان نږدې کړي؟
جنبش محترم، اول اور تاسو ته د تاسو د رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. بیا د دې کانفرنس په ارتباط باندې چې د یو منطقوي اجماع او بین المللي اجماع په ارتباط باندې و، د افغانستان وزارت خارجه خصوصا جناب اتمر صاحب ته تبریک وایم چې یو ښه ابتکار کړی وو او د افغانستان د صلح په ارتباط باندې یو ښه ګام و چې دی اخیستلی وو او مباحث مور کې کړی وو. ولې د ما په عقیده باندې چې سړی یو بې طرفه قضاوت وکوي په اسلام کې یا اسلامی نظام کې لټول نه مهم عنصر دا ده وایي اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل. کله هم چې تاسو فیصلې کوئ هغه فیصلې باید په عدالت باندې مبتنی وي. په دې کانفرنس کې یو نقصه دا و چې د طالبانو نماینده په دې کې شامل نه و. نن سبا خو دغه انټرنیټي د روابط هم دومره وسیع شوي دي چې په یو ټلیفون باندې کولای شي چې د دوه سره خبر وکړي. کاشکې هغوی په دې کې صحیح وای نو یو وی بخپل نقطه نظر ویلای
وای. فکر نه کوم مجاهد صاحب چې لا به وختي د دې د پارز افغانستان د غونډه ته نوم ورکړل چې د نړیوال اجماع پیاوړتیا، یعنی لمړی باید د افغانستان د حکومت نړیوال ملګری سره نږدې شي نظر یو کې بیا یې طالبانو ته وړاندې کی.
زه هم به خبر ترات نه بدم بس دا وایم دا څومره هیوادونه چې اکثر کوم شرکت کوي په انفرادي ډول باندې ټول طالبانو ته ورځي او لغو سره خبري اترې کوي یو ته دعوت ورکوي خپل هیوادونو ته. نو کچیر ته په کانفرنس کې شریک شي وای د دې نقطه نظر به موجوده وي. یو خبره دوهم خبره دا ده چې هر کانفرنس او هر غونډه چې جوړیږي هغه باید د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې دنيني جوړی شي. په داسې حال کې چې منشور د ملل متحد اوله ماده دوه اغلری دوه منشور د ملل متحد دوه ماده لري. اوله ماده کې مقاصد دي، په دوهم ماده کې اصول دي. په اوله ماده کې دا وایي چې هر فیصله بین المللي شخړه یا د غیر ورته مسائل باندې چې بحث کیږي هغه باید په عدالت او بین المللي قوانینو باندې مبتنی وي. او دوهم بند کې په اصول باندې بحث کوي. د دوهم بند د دوهم د دران بند د دوهم ماده هغه هم په صراحت باندې د دې حکم کوي
چې باید عدالت باندې چې رالنډ کوم نه دا چې تاسو وي دلته یو څه عدالت نه دی مراد شب
نو باید په عدالت باندې شي. نو د عدالت یو تقاضا دا ده چې کچیر ته هم دا غونډې فیصله شوی خو د غونډې کې داسې یو فیصله هم باید شوی وای چې یو هیئت متشکل شوی وای چې هغه قطر ته تللی وای له طالبانو سره یې مسایل مطرح کړي وو او دلته یې د افغانستان د حکومت سره هم مسایل مطرح کړي وو او دواړه خواوې را نږدې کړي وې تر څو چې په افغانستان کې موږ یو داسې سولې ته را نږدې شو چې په نتیجه کې به یې اندې کې بین الافغاني مذاکراتو کې په یغ باندې بحث کیږي. او دا هغه د سیو پلاوی تر اوسه پورې نه ده تاکل
شوی. بله
د دې غونډې نقشه ولا
راځي ورور به پیغږی کو چې ستونزې چیرته وي، خګنې څه وي او که بدګنې لري هغه څه وي. لنه کمرغه صافی صاحب هم را سره ملګری شو ستړي مشي صافی صاحب په دې باندې غږی کو چې دغه څو غونډې چې ستاسې وزارت نوښت درلود او جوړې کړې په یوې اونۍ کې تقریبا او دا بې ساره یو ګام د څه لپاره وي، څومره دا هیلې تودې کړې؟ البته لپاره خو معلومه ده چې د سولې د ټینګښت لپاره و، اما څومره په دغه کار کې پر مخ لاړې وه په دغه څو ساعتونو کې جوړېدونکې ده؟
سلامونه تاسو ته محترمه میلمنو ته همدا ډول د رادیو اوریدونکو ته. ګوري افغانستان لا د پخوانه د سولې د بهیر د تقویت او په دغه برخه کې د سیمې د هیوادونو همدا ډول د نړۍ او د هیوادونو او د متحدانو سره کار کوي او یو ډول دیدګاه د افغانستان په دې برخه کې واضح ده. هغه دا ده چې ټولې سولې د هڅې چې د افغانستان کې د سولې او د ثبات راوستلو په موخه تر سره کیږي پرته د دینه چې د نړۍ او د سیمې د هیوادونو حمایت ونه لري او په عین وخت کې د افغانستان د مالکیت او د رهبریت موضوع د دغه پروسې نه مطرح ده او دغه په کې په نظر کې ونني ولسی بنا ان دغه هڅې ناقصې وي. ناقصې یعنی پر دې معنی چې نتیجې ته به په هغه مطلوب شکل چې افغانان او د افغانستان دولت توقع لري ونه رسیږي. بنا ان سوالونه و په دې باندې پویږو چې افغانستان په تیر دوه کلونو کې یو کال کې د همدا ډول سیاسي پروسې درلودلې په داخل کې د انتخاباتو مسایل وو او هم زمانه د سولې پروسه هم په مخ تلله د امریکا او د طالبانو ترمنځ او موږ دغه پروسې سره په طبیعي خبره ده چې د دېجدې نه پاتې وو او څارلمو او په جریان کې وو د امریکا او د طالبانو د توافق نه وروسته مهمه مسله هغه افغاني بهیر د دې پروسې ده چې باید پیل شي او د افغانستان د مدیریت او د رهبرۍ او د څارنې لاندې باید دا ترسره شي.
دغه سیکونډ مخکې شوی وي، یعنی د اجماع د جوړولو لپاره فکر کوي په دغه پړاو کې لاند کراته وي اړتیا څه او مجاهد صاحب وایي خبر نه وایي چې ځکه چې دا خو بې دغه نه مجازي ډول باندې کېدلې چې د طالبانو کوم استازی هم ورسره په غونډو کې ورګډ شوی وي.
ګوري د افغانستان موقف په دې برخه کې ډیر واضح دی، هغه دا دی چې موږ غواړو چې د سیمې د هیوادونو اجماع او حمایت د افغاني سولې په موخه ترلاسه کړو. همدا ډول د دغه هیوادونو د موقفونو په نظر کې نیولو سره او د نړۍ د لوی هیوادونو چې افغاني سوله کې ښکیل دي، موږ داسې یو دیدګار رامنځته کړو چې په نهایت کې افغانی سوله د اختلافونو نه لري وي دغه هیوادونو ترمنځ او د یو اجماع او د توافق نظر هغه زمينه مساعده کو. زه فکر کوم افغانستان ټول هغه نوښتونه او اقدامات چې د سولې د پروسې سره په افغاني مالکیت باندې مرسته وکړي دغه سره زه فکر کوم موافق دی، مشکل نه لري. اما دا چې اوس موږ د طالبانو سره رسمي مذاکرات تر اوسه نه دي پیل شوي، ښه خبره دا و چې طالبانو باید خپل شرایط شاته غورځولی وي او صادقانه ډول د سولې د پروسې سره د تعامل ظرفیت ځان ښودلی وي او د خشونت د کمیدو په برخه کې همدا ډول دغه شرایط او د اعتماد جوړونې اقدامات چې په طالبانو باندې هم پراته دي، د هغوی په اوږو هم یو ډول مسؤلیتونه پراته دي، هغوی ترسره کړی وي او موږ هر چیزو تر افغاني مذاکراتو ته تللی یو.
په دې برخه کې پوښتنې ډېرې دي، زه به کوم اوریدونکي مې لګیا دي پیغامونه راستي او دوی به خپلې پوښتنې لري. لږ به وروسته درته راشم. احمدزی صاحب، تاسو دا غونډې څارلې دي دغه نن چې کیږي دا به هم وڅارئ؟ راته وایست نوې خبرې درلودې، ساپه صاحب وایي چې هدف دا و چې دغه خیل هیوادونه د سیمې او نړیوال مؤسسي او همدغسې شخصیتونه سره نږدې کې نظرونه او د افغان سولې په باره کې له یوه ګډ دریز نه وغږېږي. فکر کوي دغه لور ته یو ګام پورته شو؟
جناب جنبش صاحب سلامونه تاسو ته، ښاغلی مجاهد صاحب ته، همدارنګه صفی صاحب ته اوریدونکو سلامونه، علیکم. یقینا دا یو ډېر ښکلی نوښت و او د دې ترڅنګ چې یو نوښت و دلته افغانانو په نحوې خپل مالکیت وښوده چې څنګه د سولې موضوعات هغه اصلي موضوع د افغانستان سوله ده. د دې نه پخوا نور هیوادونه په نحوې پکې داخل ول په ځانګړې توګه د امریکې متحده ایالات، اما دې ځل کې زمونږ دغه بهرنۍ ډیپلوماسي داسې یو څه یې وکړه چې وی خو دل چې مونږ هم یو څه کولای شو او خپل کنټرول کې درلودلای شو. په مجموع کې دا درې غونډې چې روسي بینن تر سره شي، درې هغه خلاګانې په نحوی دا کې کړی چې په هغه وخت کې د سوري خبرې اترې چې د خاغلی خلیلزاد په مشرۍ تر سره شوې وي او درې عمده خلاګانې وي. زما په اند دغه درې خلاګانو ته یو نحوی د لارې حل او یا هم هغه تشه په نحوی دا کړه. یو دا چې په مجموع کې د افغانستان د سولې په اړه نړیواله اجماع وجود نه درلوده او نړیواله همغږي وجود نه درلوده. د بیلګې په توګه هر هیواد کوشش د دې کو او په ظاهره کې دای ویل چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي، اما متاسفانه دا غوی د اجنډا هغه امپلیمنټران نور هیوادونه او خصوصا زمونږ غاون هیوادونه چې هغه د دې پر ځای چې سولې ته نه فورسي خندونه جوړول، چې د دغه هیوادونو شتون په دغه کې خصوصا هغه نیابتي جنگونه چې دلته په افغانستان کې وجود لري، د دې هیوادونو شتون دلته دا ډیر یو مثبت ګام، خصوصا د چین، هند او پاکستان. دویمه غټه خلا دا و چې افغانستان حکومت په هغه زمان کې چې څو پړاو خبرې اترې وشوي ډیر ګوښه پاتې وو. دا یو مثلث و، متاسفانه د یو مثلث هغه اصلي زوله ډیره شاته پاتې وه او معلومات به یو دینګړي پر لاس د افغان حکومت سره ته ولسمشر سره شریکېدل چې اوس په نحوې هغه خلا هم په نحوې ډکه شوه. دریمه اساسي موضوع چې په هغه وخت کې باید ټینګار کې سوی و، هغه وخت ډېره ساتینې ول سوی وه چې د اوربان موضوع د طالبان سره سمه ده چې دغه توافق لاسلیک شو، اما اوس کې فشارونه د هر لوري خصوصا د افغان حکومت له لوري او د نړیوال پارتنرانو له لوري هم په دې باندې فشار دی چې باید اوربان ترسره شي، اما هغه وخت کې اوربان لپاره خاصه پاملرنه نه وه شوې. نو دغه درې عمده مهم ټکي دي چې په دغه درېو ناستو کې په نحوې ورته فوکس شوی دی. او له بل پلوه طبعا دا یو ډیپلوماتیکه مقابله ده چې اوس کې خپل افغان حکومت د بریا په لوري ښیي، ځکه هغه څه یې چې په نحوې له لاسه ورکړي وو اوس یې خپل کنټرول لاندې راوستي دي. او د سیمې ځینې هیوادونه چې خصوصا دو په ظاهره کې لاهو پتاسې د دې وهلې چې سولې ته کار کوي، متاسفانه دو هغه برعکس اجنډاګانې خپلو هغه کسانو ته ورکول، خصوصا پاکستان چې ځینې هیوادونو هغه اجنډاوې درته تطبیقولې، هغه لپاره اوس ښه یو 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 داسې څه جوړېدلی شي چې دوی مجبور کړندي چې یو واحد نظر ته له نړیوال سره ورسیږي.
ښه، ډیره مننه. لکه چې مې وویل پوښتنې ډېرې دي، ورورو به په تمیږو. اوس په دې برخه وغږېدو چې څومره دغسې یو نوخ چې د بهرنیو چارو وزارت را پیل کړی، که څه هم نورې ادارې مشته، تر اوسه ګټور پرېوتی دی. اورېدونکي مختلف نظرونه لري، زه وینم په سکرین باندې را تبریخي دی ته به لږ وروسته راشم که اورېدونکي ځینې غواړي چې په سکایپ را سره وصل شي. ازادي راډیو ازادي ټکی راډیو زمونږ د سکایپ پته ده، او دغه راز په فیسبوک کې هم د ازادۍ راډیو پاڼه موندلی شي او لنډ پیغامونه راستولی شي. مجاهد صاحب، دغه ډول تجربه لومړی ځل لپاره وزه نه پیګم چې تاسو څومره تعقیب کړی ده دغه غونډې او دانن چې کیږي، یعنی څومره معلومات لري لدنن نه مخامخ غونډو کې سترګې په سترګې شي سړی، او د ریزونه مخامخ سرګن شي، مخالفتونه کې کیږي هلته وړاندې شي، که موافقت کیږي هم مخامخ معلومیږي، دا څوک نه ویني خو خبرې اورېدل کیږي. فکر کوي څه ستونزه له تخنیکي پلوه وه، یعنی هغه کوم هدف چې د بهرنیو چارو وزارت ټاکلی و چې اجماع پیاوړي کې د دغه هیوادونو، دغه هدف لور ته یو ګام واخیستل شو؟
جنبش متنل ابتداء هم خبرو کول چې دا یو کانفرنس قابل تقدیر دی، مسلمان پرایس باندې امر ته کې یو شاوی فنشل امر ټول چارو کې باید مشورې تر سره کړي، هغه کې دی ملي سطح باندې وي، منطقوي سطح باندې وي، او بین المللي سطح باندې وي. په مشوره کې خیر ده، په اجماع کې خیر ده، دی ټول نظرونه را نږدې کېدل دا خیر ده، لیکن کاش کې دا خیر یو بشپړ پروګرام ته سوې وای.
هغه خو تاسو ول د طالب هغه باندې وګید،
هغه نه هغه په دې معنی باندې چې ګوري د اعلامیه باول سره، په اعلامیه کې ویلي دي چې د اورکم دی وسی، یا د تشدد کم سي، او بل اخر بیا دی اوربان تغسی. مونږ دی مسلمانو دی افغان په حیث باندې جنبش ته د دې طرفدار وي چې یو انسان دی مړ نسی، یو ډز دی هم ونسی، ځکه قران کریم وایي چې څوک یو بی ګناه انسان مزنه لکه ټول انسانان چې وزلی وي، او که چا یو انسان ته نجات ورکړو، حیات ورکړو لکه ټول انسانانو ته حیات ورکړي. دومره عظیمه فلسفه له موږ سره موجوده ده. وروسته له دې نه چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ په دې باندې توافق وسو چې خارجي قواوی به د افغانستان نه په 1400 میاشتو کې وځي، هغه غټه غوښتنه د طالبانو په ځای سره دا چې مسله د قدرت راځي، د قدرت د اخیستلو لپاره ویني تو یوال په هیڅ قیمت باندې جواز نه لري. کوم دا یو واضح خبره ده، موږ سره غټه فلسفه موجوده ده. د حرکت انقلاب اسلامي مشر مرحوم مولوی صاحب محمد نبی هغه وخت کې چې روسان ماته سول مجاهدین حکومت جوړ کو، دلته داخلي جګړې شروع شولې، نو ځینې قومندانانو زړه و چې په دې جګړو کې برخه واخلي. تاسو پیزي چې د مولوی صاحب جواب څو هغه ویلي چې کچیر ته یو دسی افغان یا مسلمان وي چې په سرګو باندې لوند وي، په غوغو باندې کون وي، په لاسو پو باندې شل وي، او راته وایي چې دغه ملک او قدرت به ترلاسه کوي خو ولایي کې مړ.
نو خو مجاهد صاحب هم لیدل جهادي مشرانو سره له دغه اسلامي لارښوونو او له دغه ساقیدو یو بل سره جګړې وکړي، کابل وران شو.
د لیدلو مسله جوړه ده، د فلسفي مسله. حرکت انقلاب اسلامي په یو وخت کې په داخلي جګړو کې قطعا
نه هغه خواته بنو زرازي. زما پوښتنه دا ده چې دغه غونډه څومره د اجماع پیوړې
کړه؟
کوم هدف د اجماع دغه فیصله چې ورکم دی وسی موږ د اجماع نه یو خو ته قدم اخلو سی هیڅ فایر دی ونی سی پورن د افغاني مذاکرات شروع سی بین الافغاني مذاکرات شروع سی د دغه ټولنې یو لا اهداف نه داو چې اصلن د بین الافغاني مذاکرات په وړاندې خندونه شي دي د دې لپاره باید یو حیات دې ټاکلی وای د افغانستان حکومت سره کې نیسته داسې ور خنډ څه شی دی کنه د طالبانو سره کې نیسته داسې ور خنډ څه شی دی ولې بین الافغاني مذاکرات نه شروع کیږي دا خو یوازې په دې باندې مسؤلیت
نه رسیږي اجازه یې ده بین الافغاني
ما خبر مکمل که په دې باندې پاتې نه رسیږي چې فقط یو تبلیغاتي مسله وکوي چې ور کم دی راشي ور بند دی راشي په دې باندې خو نه کیږي باید تفاهم دې ټولو خو ته
راځي لکه به آرام بحث کو چې اوریدون کې را سره تعقیب وکړی شي ساپې صاحب ځینې مسلې چې خاغلی مجاهد یاد کړی دی ته په پام سره فکر کوي چې څه کېدلای شوای چې هغه کسان چې فکر کوم د ساپې صاحب ټلیفون پرې شو احمد صاحب تاسو راته لطفا وایي څه کېدلای شوای چې د طالبانو نه د غوښتنو ترڅنګ چې مثلا جګړې بند کړي اور بند یا اور کم کړي د دې ترڅنګ دا غوي اعتماد هم پیاوړی شوی وي ظاهرا دا سی بریخي چې طالبان لا اوس هم د حکومت لخوا دغه حادثو سره ملګری نه دی یا لک تر لګه د شک په سترګه ورته ګوري
رموپان او دا نړیواله تجربه هم خوده ده کله تاسو چې یو تصمیم په غیاب کې نیسئ دا یو رقم ته خپل تاثیرات لري اما هغه تصمیم چې د شروع نه تر پایه خصوصا جانبین پکې په نحوي داخل وي هغه خپل تاثیر لري د بیلګې په توګه که موږ د یو پروژې او یا هم د یو پروسې په شکل دغه موضوع ته وګورو نو دوه مهم اړخونه افغان حکومت او طالب لوری دی او دریم برخه طبعا نړیواله ټولنه ده چې په ځانګړې توګه د امریکې متحده ایالات دي زما په اند دا به ډېر ښه تاثیر کړی وی او لا هم وختي ده چې هر هغه موضوع چې د دغه سولې په طرف موږ بیایي او هغه واقعي سولې طرف ته موږ بیایي دا به ډېر ښه وي چې د دواړو خواوو په ابتدا کې توافق نظر په نحوې ترسره شي که واړه خندونه چېرته وجود ولري هغه وخت کې مخکې له دې چې موضوعات په لوړه سطحه مطرح شي باید حل شي او پس له هغې بیا چې کله په لوړه سطحه دا موضوعات مطرح کېږي هغه وخت کې تضمینونه باید واخیستل شي یعنی نړیوال له تجربې داسې یو څه بیانوي موږ ته که چېرته دا موضوعات په سطحي شکل صرف کمونږ د یو سکای کال په شکل یا زوم کال په شکل واخلو او فقط به بیان کړو چې موږ یو ناسته وکړه زه فکر نه کوم دا موضوع به نور هم میاشتو نورو ته اوږده شي اما که چېرته دلته تضمینونه موجود وي توافق د نظر د دواړو خواوو او ځکه همیشه چې موږ کنفلیکټ ایجادېږي په یو موضوع باندې د هغه موضوع اصلي ریښې وڅېړل شي چې اوس مثلا لکه مجاهد ته چې اشاره وکړه اصلي ستونزه اوس چېرته ده چې لا هم موږ شاته پاتې یو عملي اقدام نه ده شوی هغه اصلي ریښو باندې کار وشي که هغه داخلي دي او که بهرنی لاس پکې دي پس له دې موږ کولی شو یو قدم وړاندې لاړ شو
مننه احمد صاحب ساپې صاحب لنډ که تاسو راته ووایاست مخکې مې لیکه پرې شوه پوښتنه دا وه چې ستاسو د وزارت دغه ټولې هڅې د دې لپاره وي چې یو اجماع پیاوړی شي نړیوال له یوه دریز نه د افغانستان د حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي یوه دا ښه فکر کوم د صافي صاحب لیکه ډیره ستونزې لري تخنیکی بیا به هڅه وکړو چې وصل کړو زه یو دوه درې نظر د اوریدونکو وایم چې دوی څه وایي مثلا امیر خان ایوبی د هلمند ولایت لشکرګانه لیکلي چې اول دی وربند وشي چې البته مجاهد صاحب په دې اړه نظر درلود او وایي چې د اوربند یا اورکم لپاره څه کول ضروری دي نور بل اوریدونکو عنایت الله زابولی له هرات نه وایي چې طالبانو نه غواړو چې مخامخ خبرې پیل کړي البته موږ په دې پوهیږو چې د مخامخ خبرو لپاره د طالبانو شرطونه کوم په دې ملک وروسته غږیږو عبدالعزیز غالب د مارجې نه وایي چې افغان دولت کچېرې د طالبانو سره ژر سولې ته ورسیږي باید مکمل طالب بندیان خوشی کی دا د زینو اوریدونکو نظرونه او چې په دې تړاوی راستولې دي زب بیا زل شمیره تکرار کوم چې اوریدونکو ک ټلیفون کوي 0922255 او 0999235340 شمیرو ته له افغانستان نه او کل بهر نه غډون کوي 0022 02-21-15-15 زنگ را وهی. مجاهد صاحب تر وو چې ساپه صاحب وسلی گیا نور اوریدون کې راخلو راځي نو ساپه صاحب راغ دی پر چلی کې پرینش ساپه صاحب زنه پیغام سم تخنیکی مشکل ده د سی پلان دا ول راته وای چې د اوربان په برخه کې یو غوښتنه د حکومت دا و چې یعنی طالبانو ته د تاوتریخوالي د کمولو یو دریز رامنځته چې په دغه غونډو کې چې تاسو جوړوي یا جوړی کړیم دي او بل لیو دریز نه نړیوال وغږیږي څومره پرمختګ په دغه بهیر کې راغی مثلا طالب ته څه وړاندیز وشه یا څه ګډ دریز ورته جوړ شه چې هغوی ته وړاندې شي چې راځی اور کم وکړي یا اوربند
ګوري د افغانستان ډیپلوماسي زه فکر کوم چې یو نوې مرحله ته داخليږي هغه پر دې معنی چې نور به موږ د عکس العملي ډیپلوماسي نه زو د ابتکار اخستلو په موخه باندې پر دې معنی چې موږ به افغانستان یعنی د دې نور څه فعال ډیپلوماسي لري
فکر کوم ساپای صاحب یا لار کی روان ده یا ټلیفون موږ سره نه غواړي چې ملګری شپار صورت مجاهد صاحب بیرته تاسو ته راځم فکر کوم چې تاسو معلومات د داخل نه څه وو چې څومره نړیوال افغان حکومت سره په دغه برخې و خلش ول او دوه هم دا چې کیدیش طالبانو ته څه وړاندې کړی وي چې مثلا هغه راضی کی چې یا اوربند وکي یا اورکم
جنبش ته محترم په د کانفرنس په داخلي مسایلو کې زنوم چې په باندې بحث وای دا په څه شکل مو یوازې هغه شمانی خبر کوي چې دی په اعلامي کې ویل دي په اعلامي کې صراحت ویل دي چې ورکم دی راځي او تدریجن دی بیا د مرحله تورسي چې بیا د اوربند رامنځته شي دا د دوالو خبرو موږ استقبال کوو خو راځي دا خبرې یو خشکل باندې عملی کوم راځي چې کوم بحث کوو جنبش سواغه باید د د د د قوانینو په چوکاټ کې دینینی وکړو د منشور د ملل متحد د در د سم ماده په صراحت باندې وایي چې بین المللي شخړې یا دا رقم مشکلات دا باید درې څلور اته ترقی ورته خودلې دي اولینی مذاکرات خودلې دي بیا دی وایي مسالسي خودلې ده نو کدغه کانفرنس کې دغه مسله مطرح شوی وای کډ طالبانو نمائندګي په کانفرنس کې نوې سوي یو خپل نظر نوې ویلې کاش کې د خپل کاري تکمیل کړي وای یو هیئت یې ټاکلې وای د افغانستان د حکومت سره یې جوړه خبرې کړي وای لدی سره یې جوړه خبرې کړي دا به یو عظیم کار و هم د افغانستان د ملت لپاره او هم د بین المللي ټولنې لپاره زه دا وایم چې دا یو ښه کار و دا ښه کار ولې په صحیح صورت باندې تکمیل نشو او که د فعال پالیسی هدف دا وی چې واځي د خلک ټولنې راټولول د خپل ځان د موقف ته تقوی کول او د لپاره تبلیغاتي باندې جن جوړول په دې باندې خو د شل کال کې
دا تاسو خو ول مجاهد صاحب دا زکه چې بیا تکرار راځي راځي کې اجازه یې نصرت الله زرین به د هرات نه وورو چې څه پوښتنه لري بیا به ادامه ورکوم مهرباني وکړئ زرین صاحب
پدرمنو ملمنو او اوریدونکو ته سلامونه البته دغه ورستی اقدامات د افغان دولت لوري وسو د ټولو ته له بخون کړي ځکه دغه د سولې پروسه لکه څنګه چې وسې او قطبي فقط د امریکا له خوا په مخ باندې وړل کېدله دا که په مخ کې تللې وای هتا منجر دي تسوي وای چې ګویا یو توافق هتا د افغان دولت ترمنځ سوې بیا هم د امیدواري نه و چې د یو تلپات سولې وسی ځکه کومه کوسو ګورو په نړیواله کچه باندې د دولتونو اړیکه د کورونا او د کورونا د ناروغي د اقتصادي او نور سیاسي اجهز برکات په خرابېدو روان دي موږ ګورو د روسیې او د امریکا اړیکه سره خراب شوې د چین او د امریکا اړیکه سره خراب شوې کچیرته د سولې وځ په قوت باندې روانه وي حتمان بدلته روسیې او دلته بچین د سایه کول چې د امریکا د لاس راوړنه برته په هم وي او دوی بیا دلته یو د یو سرخوګي افغان دولت او امریکا ته جوړ کی نو موږ په دې باندې امید لرو چې دا سه پروسی د نور امپراتورۍ کې ادامه
وکړي زری څه مشخصه پوښتنه وکم تاسو د غونډې واورې دی وای نن جوړیږي څومره هیله من شوي چې دا به کېدې شي ګټوري وي او هیله چې افغانان او تاسو لري هغه به تر سره شي
مګر په دې باندې په دې خاطر باندې هلمندي کومره چې په دې د منطقي هوادونو څومره په دې پروسه کې ډیره داخليږي وګمره د صوبات د سولې تلپاتې کېدو ته امیدواري ډیره ځکه د دې جګړې یو ستر اړخ همدغه منطقوي رقابتونه دي لکه د هندو د پاکستان لمګو د ایران همدغه رقم د آسیایي هوادونو چې دلته د رقابتونه پالل کېدل نو څومره چې د هوادو ته د اطمینان ورکړول کېږي چې یو سولې افغانستان یو پپکو باندې ولړ افغانستان د تاسې ترڅنګ د تاسې په ګټه د دلته به ان شاء الله بیا تر هغه ته دلته بیا مثلا رادیکالیزم ته اجازه نه ورکول کیږي چې بل څه ګلمګه تهدید سي نو دا ډیر څومره چې دا هیوادونه ډیر په دې پروسه کې
یعنی تاسو خوشاله یا چې دا سګوندې ګټوري دي او کې دې شي چې افغانان خپل هیلو ته ورنږدې کې مننه زرین صاحب له بده مرغه اوریدون کې ډیر دي نو کې اجازه لته سره مخه خو کو تو خی صاحب بل زابل نو ورو میره بنیو کې
السلام علیکم جنګ صاحب ټول مخکې تا تا ازادی رادیو ته دراتګ مبارکي وایم مې خوشاله سې زموږ ازادی رادیو په یوه داسې ښه سابقه دار نه تاسو په وی دی سی کې واو هغه ته لا ښکلا او وبښل مبارکي درته وایم
کورم ودان پښتنه دادا چې فکر کوي دغه غونډې چې جوړیږي څومره ګټوري دي او افغانان به خپل هیلو ته ورسي چې هغه اوربند او سولې ده
نو پیکر خصوص کوم خو په دغه غونډه او په دې مشورو او په دغه د امسایګلوانو په کورو کې تقریبا زه دا رفتم زره سم تقریبا خو خبره دا د جنبش صاحب چې په دې کې صداقت په کار ده ګوره یو خله ده یو زړه ده خله خو هر څو کار څه په ویلې سیار سره شته سره یا بل باندې دې پر حاکی خو صداقت په کار ده هغه کزمور افغانان یې صداقت باید وکړي کزمور څنګه لري یا نړیوالي نو دا هم باید صداقت رامنځته کړي دا غونډي
دغه یو ډول هغه فلسفي اصطلاح باندې دا انتزاعي خبرې دي صداقت اوس معیار نه لري د سره ته وایي چې دغه روسان امریکایان ناتو پاکستان ګاونډیان د افغانستان دی که مخامخ نه دي انټرنیټ لاره یو بل سره خپل نظرونه شریکوي دا ګټور دي کنه
نو دا ګټ نور کی هر یو خپل تنارته شډوري وي که دې ګټ ته څه تامین شي نو بیا دا جوړ کی په دې کې صداقت نه صداقتو خپل پکې پر مخ بیاي او یو پښتنه لرم عامل مجاهد صاحب څخه دا پښتنه ده چې د ملګری ملتونو یا د امنیت شورا ولې دا د افغانستان په کیسه کې دونه ځان اچولې ده او که خبرې کوي هم هغه د طالبانو پر ضد اکثریت شي موجینو دا د طالبانو مخالفت کوي دا هغه پر ضد باندې خبرې کوي نو ملل متحد باید راوځي او په صداقت سره
نو تاسو ته سره موږ یو پوښتنه مو دا چې ولی ملګری ملتونو او امنیت شورا د طالبانو مخالفت کوي مننه مجاهد صاحب یا نور ملمانه به جواب درکې کور ودان ته خی صاحب له زابل نه غږیدي لاند به محبت له هلمند نه وورو خداغه نه وړاندې تازه خان سمسور چې زای نوینم په میسج پیغام کې راته لیکلی چې د سولې غونډې ته خوشبین نه یو ځکه دی وای مخکې هم دغه ډول غونډې تر سره شوې دي اسمت الله افغان یار موي خوشبین نه یم او خان محمد اسلام یار د هلمند نادلی نه وای چې افغان حکومت او طالبان دي ژر د سولې خبرې پیل کړي په دې به وګغي چې ولې دغه خبرې نه پیلېږي محبت صاحب له هلمند نه لن تاثیرات وې زد غواړم چې په باس کې راټول پاتې شو دغه ډول غونډې چې وای نن تر سره کیږي دوی څو ورځې وړاندې تر سره شوې څومره تاسو ته هیله درا چې فکر کوي اغه هدف چې تاسو یو نور افغانان لري چې سولې ده اغه ته ورنږدې کیږي تاسو کنه
سلامونه نه کېږي مې جنب صاحب ته ومنه او مجاهد صاحب دې ومنه ما په نظر زه پالتو دې ودا پالتو کانفرنس نه هیڅ फायदा نه لري باید راسي موږ ته عملی کار وکړو اشرف غني باید د طالبان 5000 بنديان خوشي کې طالبان باید حکومتي بنديان خوشي کې خیر دې کدی وای چې طالبان بیا معنا خبر تک شي نه د طالبان نور بنديان هم د سر بنديان دي خو بیا بیا غفلت کې بیا به د اولس طالبان ته مخ ورواړي چې اسي 5000 بنديان د خوشي کړو نو تاسو ولې خبر ته نه شنه
ډیر مننه محبت صاحب زما پوښتنه ته مخامخ جواب رانه که په هر صورت احمد زای صاحب اوس یو بل موضوع البته ک د غوریدونکو پښتنو باندې کوم تبصره لري هغه ستاسو په لخوا لاند لاند راته وایس. زما سوال دا دی چې لکه مقدمه کې چې مې ویل سریزه کې چې افغانستان څو بیلا بیلې ادارې لري د سولې په برخه کې کار کوي، تر ټولو نوې د مصالحې عالی شورا د چنوې جوړه شو د دولت وزارت او د سولې برخه کې چې تقریبا یو کال کېږي فعال دی، او د سولې شورا خدای نږدې ولسیزه لګو ډیر کېږي چې مجاهد صاحب مغړې دی دلته سره ملما دی. فکر کوي چې په دې ترڅ کې بهرنیو چارو وزارت دغه سنوخت را پیلول څومره ګټور دی، یا دغه مر تشتت د مؤسسو څومره ستونزه جوړی د سولې برخه کې؟
زه به راشم یو وړه تبصره به د دوستانو په پوښتنو چې واقعا خصوصا یوه موضوع چې ډېره عمده موضوع ده او په دې باندې شنونکي هم ټول پوهېږي چې واقعا تکرار د دغه کې غونډو ډېر زیات شو، هم په هېواد دننه هم په نړیواله کچه، اما یګانه علت یې چې د اولې نتیجې ته ملموسې نتیجې ته مونږ نه رسوي هغه دا دی چې مونږ هر څه وایو لیکو یې اما څارنه او ارزونه ترې نه لرو. متاسفانه کپاسی اتاب د یو کور په سطح یو موضوع غواړی تر سره کوي که هغه نه دوه درې ځله خبر وانکړي چې څنګه شو شاید هغه نتیجه ورنکړي، اما د افغانستان سولې موضوع چې اوس نړیواله باد لري که دا مونږ صرف په دغه وړو کانفرانسونو او یا په ځینو هېوادونو کې د څو تنو ترمنځ په کانفرانسونو باندې اکتفا کوو یقینا چې دا هېڅکله یې نتیجه نه ده ورکړې او نه به نتیجه ورکړي. که چېرته جدي څارنه او ارزونه د دې ونه شي چې ما څه ویلي وو نن، آیا سبا هغه زه عملي کوم او که نه کوم، تعقیب بشم او بیرته دی د مجازاتو مکافاتو موضوع په دې کې وي که افغان حکومت سرغړونه کوي هم باید فشار پور باندې راشي او که طالب لوری باید وویل شي ځکه چې څه مونږ وایو هغه باید ترسره کړو، هغه وخت دا موضوع نتیجه ورکوي. راشو دې ته چې د سولې په برخه کې واقعا یادول ور ده چې په یو ارګان کې زه او مجاهد صاحب همکاران هم پاتې شوي یو د سولې په شورا کې، ورپسې بیا مثلا داګه نه وړاندې هغه یو بل پروسه د سولې شورا نه وړاندې چې مجددي صاحب مخکې بوله، بیا د سولې شورا سوه او بیا د سولې وزارت سوه اوس د مصالحې عالي شورا. متاسفانه یو غټ مشکل چې په دغه اداراتو کې تر ننه پورې موجود دی هغه دا دی چې یو هم مسلکي کسان متاسفانه نه درلوده، یو تعداد محدود مسلکي کسان یا مخاور کسان درلودل چې هغه متاسفانه په اقلیت کې وو. اکثره تصمیم گیری د دسی کسانو په لاس کې و چې هغه نه د سولې په برخه کې کوم اکسپرت ول نه کوم معلومات درلوده، فقط کورکورانه
نو فکر کوي د دې دګر ته د بهرنیو چارو وزارت را غډیدل یعنی مشکل نور زیات کړه د حل لارې را نږدې کړه.
نه زما په اند دا ډېر ښه قدم دی ځکه په مجموع کې دا موضوع د افغانستان موضوع ده، د سولې موضوع داسې یو موضوع نه ده چې تنها ګټه به د سولې وزارت یا د سولې شورا ته ورسیږي، دا د ټول افغانستان د نفوسو که د طالب خواته دی او که د حکومت خواته دی، دا د هر افغان حق دی چې سوله ولري او په سوله کې ژوند وکړي. نو په دې کې نه تنها وزارت د خارجي بلکې
یعنی عمومی یو نظر ده چې هر سړی دې هڅه وکړي. زما منظور دا و چې درې څلور ادارې شته اوس د بهرنیو چارو وزارت هم مشغول شوی په دې کې اړتیا یې سوه.
یو موضوع ته مو چې زه پام وکړم هغه دا دی چې غیر له دې چې دلته د سولې په اړه باندې هغه اصلي فوکس د دې خبرو دلته د سولې په موضوعات دي، اما د پردې تر شا یو ستره بله موضوع ده چې افغان حکومت په نحوې هغه لپاره هم کار کوي او هغه کې یعنی ډېر مخالفتونه د ځینو هېوادونو لخوا ول چې اوس کوشش د دې کې افغان حکومت چې په دې نحوې فیصله هغه چیلنجونه او خنډونه له مخې لرې کړي. هغه د موقت حکومت جوړېدلو موضوع وه او تر څنګ یې مثلا د دغه اوسني نظام په نحوې ړنګېدل او یا له منځه وړل. اوس افغان حکومت په نحوې د دې کوشش کوي د افغانستان د خارجه وزارت له لوري چې د سیمې د هېوادونو نظر یو کړي په یوه خوله یې کړي چې نه په موقت حکومت کې زمونږ ګټه نشته بلکې بیا د یو بربادۍ لخوا ته ځکه دا موضوع مونږ یو ځل تجربه کړې ده.
نو دغه هدف یې ترلاسه کړ فکر کوي دغه هدف یې
ترلاسه کړی نه وي، د اقل د نورو هېوادونو هغه هوکړه یې په نحوې واخیسته
ځکه هغه تعداد هیوادونه چې غواړي چې موقت حکومت موضوع په پلاتفورم کې او لابیګری وکړي هغه اوس په لګښتیو کې پاتې کیږي. وخت چې په لګښتیو کې پاتې شو طبعا تصمیم د اکثریتو قبلیږي او طبعا توان او طاقت هم اکثریتو کې وي. اکثریت هیوادونه د بلګې په توګه اروپایي اتحادیه د موقت حکومت خلاف دی، ناټو یې خلاف ده، چین چې ډېر رول په دې موضوع کې لري د افغانستان په دغه کې یعنی د امریکا نه وروسته هغه یې په نحوي اوس خلاف ده. امریکا خو یې کله خلاف او کله موافق نظرونه لري چې اوس زه فکر کوم د پردې تر شا یو نوښت وکړه د کابل او واشنګټن ترمنځ هم په نحوي شوی ده چې دغه د موقت حکومت موضوع باندې د نور ټینګار نه کیږي.
مننه ساپه صاحب له نیک مرغه بیا را سره ملګری شوی دی، دعا به وکړو چې لیکه دازل پرې نشي. ساپه صاحب بس ستاسې په غیاب کې ادامه درلوده، خو زما پوښتنه دا ده چې د دغومره ډیرو ادارو تر څنګ څه اړتیا پیدا شوه چې د بهرنیو چارو وزارت هم د سولې په موضوع کې دخیل شي او دغه کنفرانسونه راوبولي؟ فکر نه کوئ چې که دا مثلا د سولې عالی شورا د مصالحې عالی شورا رابللې وي، د سولې وزارت رابللې وي، ښه به وي نسبت دې ته چې بهرنیو چارو وزارت یوه نوې اداره شي چې د سولې ډګر کې کار کوي؟
زه فکر کوم کله چې ګورم په کل کې د سولې د مالکیت خبره د افغانستان په مشرۍ کوو یا په رهبرۍ کوو، هغه پر دې معنا ده چې په سیمه او په نړۍ کې د نورو مثبت رول د نفي په معنا وي، بلکې افغانستان د هر هغه مثبت او ښه ابتکار نه همیش خر اغلاس ورته وي او هغه ویلکم کړی دی چې د سولې د هڅو سره مرسته وکړي. البته د افغاني کلاشونو ممید وي. یو په داخل کې ګوري په دې کې شک نشته چې د سولې هڅې په خبرو متمرکز دي، په یو قوي ډیپلوماسۍ باندې متمرکز دي او یو ډیر لوی برخې زموږ د سیمې هیوادونو سره کار دی او همدا ډول د بین المللي متحدینو سره کار دی. په هغه کې کافي ظرفیت فکر کوم چې په وزارت خارجه کې موجود دی او د بهرنیو چارو وزارت په اخرو کې د وروستي تحول نه وروسته یو لوی اساسي موخه دا ده چې افغاني ډیپلوماسي باید نور په یو فعال ډیپلوماسي باندې بدل شي. پر دې معنی چې نه دا چې د نورو ابتکار حمایت موږ وکړو یا بحث ورسره وکړو همیش، بلکې نه، دین وروسته به زموږ ډیره هڅه دا وي، تلاش به مدا وي چې هغه افغاني دیدګاه چې د سولې په مورد باندې مطرح ده، واغه فکر کوم چې د سیمې او د نړۍ په ګټه ده په نهایت کې. او لکه څنګه چې جلالت ما ولسمشر فارون ورته اشاره درلوده چې په یو برخه کې د منفي تهدیداتو بحث د جګړې په ډګر کې، د بل اړخ نه د سعادت او د خوشبختۍ د مشارکت موضوع ور سیمه. زه فکر کوم په دغه برخه کې نو د وزارت خارجي رول دا دی چې څنګه موږ وکولی شو دغه دیدګاه په سیمه ایزو په نړیواله کچه تقویه کوو، د دې لپاره لازم حمایت تامین کوو. ګوري پرون او دغه د درې ورځو په جریان کې چې کومې غونډې په درې حلقو کې ترسره شوې، زه فکر کوم دا ډېرې اساسي وي او په ډېرې یو حساسه مرحله کې راځي. موږ افغانستان د سولې د احتمالي مذاکراتو نه فکر کوم چې شیبه په شیبه ورته نږدې کېږو او په دغه کې یو حساسه مرحله کې زه فکر کوم د سیمې د اجماع راجلبول، د نړیوالې ټولنې اجماع راجلبول او د افغاني دیدګاه مطرح کول دوی سره د دوی نه حمایت لازم حمایت ترلاسه کول، زه فکر کوم چې د سولې د پروسې د موافقت لپاره ډیره مهمه ده. ګوري پنځه یو نقاط ډیر مهم وو چې پرون په دې کې د دغه درې ورځو غونډو موږ وکولای شو چې اتفاق نظر پرې واخلو. په نهایت کې هغه لومړی دا و چې ګوري ټول هیوادونو هغه هیوادونه چې موږ سره په دغه غونډو کې شرکت درلود دوی په دې باندې اتفاق درلود چې په افغانستان کې د خپلې سیمې په تاوان ده او سوله په افغانستان کې د سیمې په ګټه ده. بنا ان کله چې دغه دیدګار رامنځته کېږي نو دا یو ډول تعهدات
نه، خو صاحب دغه نظر خو وو، دغه نظر خو د حل لارې تفاوض درلود. مثلا هغه حل لارې چې روسیا وړاندې کوي یا چې واشنگتن وړاندې کوي فرق لري.
ام دې نقطې ته راځم، کله چې دغه جوازونه په نظر متفق کیږي مشترک بنا ان یو لړ تعهدات هم عملی اقدامات هم باید دغه اتفاق نظر سره مل وي چې هغه جوازونه د سیمې دی او کنه نړۍ دی او افغانستان دی، باید په دې برخه کې هغه متبادل تعهدات باندې عمل ترسره شي. همدا ډول ګوري په د افغاني لوري د موقف تقویه ډیره مهمه او چې هغه د خشونت را کمیدل او انساني اوربان موضوع مطرح و چې ټول هیوادونو په یو واز باندې فکر کوم غږ وکړ په طالبانو باندې چې یو خو د کووید 19 یا نن د ناروغۍ په موخه او د انساني تلاشونو په موخه باندې باید دوی خشونت را کم کړي او اوربان ته غاړه کړي. همدا ډول ګوري د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کېدو لپاره دوی ټول د افغانستان د حکومت اقدامات چې هغه د بندیانو موضوع او هغه د اعتماد جوړونې په موخه باندې چې کوم اقدامات د افغانستان حکومت کړي او هغه دوی ته د اطمینان وړ و، همدا ډول غږ وشو په طالبانو باندې چې دوی هم یو لړ مسؤلیتونه لري، باید هم دوی هم باید قدم راواخلي او د افغانستان د سولې د بهیر د سرعت په موخه او د بین الافغاني مذاکراتو د بهیر د پیلېدو په مخه باید دوی هم اعتماد جوړونې
څومره څومره دغه پریکړې دغه غوښتنې دغه نظرونه طالبانو سره شریکیږي، یو خو دغه د رادیوګانو له لارې چې تاسو یې نور معلومات ورکړي په رسمي چینلونو باندې یا مخامخ یا نامخامخ طالبانو ته دغه پیغامونه رسول کیږي چې داسې غوښتنې له تاسو وشوي کنه؟
طبیعي خبره ده چې طالبان ته دغه خبرې رسول کیږي. هم او مهمه څه ده ګوري، په دې باندې موږ ټول پوهیږو چې طالبان په سیمه کې د هیوادونو سره اوس اړیکې لري، هغه ناتعریف شده اړیکې دي چې افغانستان توقع لري چې دغه اړیکې یو ډول تعریف باید پیدا کړي او شفافیت باید دغه اړیکو ته راوګرځول شي او د افغانستان د چینل نه باید دغه اړیکې تیرې شي. بنا ان هغوی دغه ډول غوښتنو ته لاسرسی لري طالبان، او توقع مو دا ده چې دغه غوښتنې چې د طالبان نو اوس مطرح کیږي، زه فکر کوم دا تنها د حکومت غوښتنې نه دي، دا د افغانستان د خلکو غوښتنې دي. جګړې راکمېدل او د اوربند په لور باندې یو قدم اخیستل، زه فکر کوم دا زموږ د ولس او د افغانستان د خلکو غوښتنې
دي. یعنی داسې بل مشخصه پوښتنه چې حکم د پاکستان سره د چین په ګډون درې اړخیزه غونډه د افغانستان په دې مقصد و چې د دغه دواړو لورو لارې یا په تیر بیا د پاکستان لارې چې خلک له طالبانو سره په مرسته تورنۍ، ستاسو دا پیغام دوهې کې یا په بل ځای کې طالبانو ته ورسول شي؟
زموږ حسادت چې موږ خپل پیغام په نهایت کې افغانستان تلاش ته دی چې د هغه کانالونو چې موږ په واکې دي په هغې باندې موږ وکولی شو چې هم طالبان ته زموږ پیغام ډېر واضح دی او نه تنها چې د پردې تر شا رسول کیږي، نه بلکې زموږ پیغام واضح دی او طالبانو ته واضح رسول کیږي چې هغه د وسیط د لارې دی او که مستقیم وي. موږ په طالبانو باندې په اړه مستقیم د دغه غوښتنو غږ کړی دی او امید دا دی چې طالبان دغه ته مثبت جواب ووایي.
مخامخ ځواب مورانک راځي. مجاهد صاحب نه پوښتنه کوم. مجاهد صاحب، یوه غونډه د ډیرو په ګډون وه، اوله دویمه د پاکستان او چین او افغانستان درې اړخیزه غونډه وه، اوس بیا لویه غونډه ده. فکر کوي له چین او پاکستان سره دغه ځانګړي غونډې مقصد څه و؟ د دې لپاره و چې د چین له فشار نه په پاکستان باندې کار واخیستل شي او د افغان سولې را نږدې کې که نور مقصدونه یې درلودل؟
جنبش سمترم تو سب یو شته زه هم متوجه کړم د رادیو ازادي چې کله شروع شوی ده موږ رابطه یې له بی بی سي سره قطع کړې ده، خصوصا د بی بی سي اشخاص هم ځان ته جذب کړي ده. نو هر کله درته وایو تاسو
ډیره مننه.
رښتیم دی رادیو ازادي زه ډیر زیات اروم، به حد زیات کوم کم پر کم پروګرامونه ویش دي نه اروم. ښه، راځو په موضوع باندې. موضوع خدای دې بیرته غدې انګلیسي او مسل دا وایي سمثینګ از بیټر دین نثینګ. یو څه نه ته خدي دې هیڅ کول نه. دا کانفرنس موږ ته اېده وو تر دې حد پورې چې یو څه خو یې ترلاسه کړی دي، لیکن ګوري په بین المللي تعلقاتو کې یو دوه اصلاحات، یو ریئل ډیپلوماسي ده او یو هیپوکریسي ده. نو هغه د رښتینی ډیپلوماسي وجود ولري هغه بیا الفاظ معنی لري په یو باندې عمل کوي،
او دا بل منافقت ده که رښتینی ډیپلوماسي نه
بل بل هیپوکریسي بیا منافقت ده. راځي چې په عمل کې موږ ورزو چې آیا دی د ریئل ډیموکراسي او ډیپلوماسي په بنیاد باندې راغلي دي او د فیصلې کړې دي او د هیپوکراسي په اړه که په عمل کې دغه هیوادونه واقعا د افغانستان د حکومت سره کارو کې وځو ایم سي ډېر ضربه په افغانستان کې سول رامن
سي. او زما مشخصه پوښتنه دا و مجاهد صاحب، د پاکستان او چین سره د ځانګړي غونډې اړتیا څه و؟
اتیا کو تبي خبره دار چې موږ غونډي هوادونه د افغانستان بهرانه کې ډیر زیات مؤثریت لري. کچیرته مثبت رول ادا کوي د افغانستان ډیر په ګټه باندې، کچیرته منفي رول ادا کوي سره له دې چې افغانان کوشش وکوي چې د دې بلا مصیبت نظام خلاص کړي، د دې مصیبت نه خلاصي خبره دار چې اوس موږ ټول په دې باندې اتفاق شوی چې بین الافغاني مذاکرات، یعنی دغه د افغانستان قضیه د افغانانو مالکیت ده. دغه هدف ته موږ څنګه ځار نږدې کېدای شو؟ راځي که څومره هیوادونه سره یوځای کوو، که څومره مؤسسات سره یوځای کوو، په دې طرف باندې ګام واخلو چې څنګه د بین الافغاني مذاکراتو طرف ته موږ زر تلای شو، کومې لارې، کومې تکتیک، کوم میکانیزم پکار ده؟ کاشکې په دغو غونډو کې په همدې میکانیزم باندې بحث وشي چې څه ډول میکانیزم پکار ده او هغه میکانیزم په عمل کې بیا پیاده کړي، تر څو چې د افغانانو هغه هیلې امیدونه چې دغو غونډو ته وي یا دغو هیوادونو ته وي هغه په عمل کې پیاده شي، نور د دې جګړې د بلان مزام خلاص کړو.
مننه ډیره. لږ وخت پاتې کیږي. احمد زای صاحب، تاسو ول چې سولې علي شورا کې کار کاوه او مجاهد صاحب وسم غړی، دوی ولې کاش کې داس شوی نه هیله لري چې کدا غوندو کې داس شي وي او داس شوی فکر کوي؟ راځي پم دی به پایته ورسو. دوه پښتنه لرم. لومړی دا چې څومره دغه بیلا بیلې ادارې چې دوی مشرخ غلی عبد الله دی په همغږی د سولې بهیر خواته کار کوي، کار سره خپل اجنډا لري، دا یو. او دوهم دا چې دغه غوندو په پای کې چې یو به نن تر سره کیږي، افغانان څومره سولې ته نږدې کیږي؟ مثلا د خپل منځي خبرې بل طالبانو سره څه وخت پیلېږي؟ پیلېږي به کنه به پیلېږي؟
لومړی پوښتنه تم راشم چې متاسفانه د دغه اداراتو ترمنځ د پایل نه شروع تر نن پورې همغږي وجود نه درلوده، یو بل د دې چې کیفیت نه درلوده. کار کچېره کیفیت درلوده، زه فکر کوم یو اداره به کفایت کوي او بلکې مونږ به هغه سولې ته هغه موضوع لپاره چې دا اداره جوړه شي او مونږ به راتولي وو چې د دوهمې او اته اوس د درېمې د جوړېدو ضرورت نه وای شوی. په دې تاسف سره چې مونږ کله ناکله نه چې بلکې اکثر اوقات خپل ملي منافع هم د خپل شخصي او حزبي منافعو لپاره قربان کړي دي او اوس هم لګیا یو. په تاسف سره چې په دغه ادارې کې مثلا په مختلفو احزابو باندې تقسیم شوې یوه اداره ده، نو دې لپاره هر هغه ډله او ټاپله په نحوي او هېواد پورې تړلې ده. د دې پر ځای چې د افغانستان عمومي او ملي اجنډا دلته پلي کړي، دوی په نحوي د پردې تر شا هغه اجنډاګانې پلي کوي چې د ګاونډیو هېوادونو نه په خاصه توګه دوی ته دقت کیږي، هغه باندې کار کوي. همدغه یې غټ مشکل دی چې دوی تر اوسه ملموسې نتیجې ته نه دي رسېدلي. ما بیا هم اشاره وکړه او بیا یې وویل چې یو چې دا پاک خلک او د صداقت نه دوی کار کوي هم شته، چې دوی بیا هم په اقلیت کې راځي، ځکه هلته واګي د نورو خلکو په لاس کې دي، نشي کولای چې هغه څه چې په کار دي هغه ترسره کړي. راځو دې بل موضوع ته. دا بل موضوع چې اوس هم کومه ناسته ده، طبعا زه به یو وړه تفسیره د تا د مخکې پوښتنې په اړه ولرم لنډه کوم، چې د چین او پاکستان سره مشخصه ناسته دا ډېره مهمه وه. تاسو وګورئ، چین دوه یېرې لري. یو اقتصادي یېره دا ده چې هغه د امریکې سره هم سیاسي هم اقتصادي رقابت کوي، هغه نه غواړي افغانستان له لاسه ورکړي. له بله پلوه یېره دا ده چې چین هم په نحوي تهدیدېږي د دغه سې مسایلو نه. د چین ایغوران په نحوي دلته هم ځینې لینکیج لري. نو دې لپاره چین په یو دوه لارې کې دی، غواړي چې هم پاکستان له لاسه ورنکړي، خپل د هغه اقتصادي چینل له لارې چې له پاکستان سره لري.
هغه باندې لږ وغږېد، وخت ډېر لږ دی. حمزه صاحب فقط لن راته وایي چې دغه
اخري غونډې په اړه چې فکر خدای دې وکړي چې دا اخري غونډه وي او نتیجه ورکړي، چې بیا هم ټینګار په دې کوم چې اراکل د نړیوالو پام یې هغه اساسي ټکو ته واړوه چې د افغانستان حکومت او د افغانستان خلګي غواړي او اته د طالبانو غوښتنې هم په نحوي شاید په دغه کې مناسب شي، ځکه دلته چې وادونه دي هېوادونه تا به هلته سوال ځواب کېږي. هغوی خپله دا موضوع وړاندې کړي چې وخت کته داسې غواړي طالب لوری دغه سي او څه
نو. یعنی بیا هم
په نظر تر ټولو مهمه موضوع
غوڅ نه شو ویلی چې کېدای شي یو څو ګامه سولې ته ورنږدې شوي. په هر صورت یاسر احمد زای صاحب د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر، چې د دوی په خبرو باندې د ازادۍ څپو کې د پښتو برخه پایتر سو، عبدالحکیم مجاهد صاحب د افغانستان د سولې شورا غړی، صفت ساپه صاحب د بهرنی چارو وزارت د فرهنګي اړیکو مرستیال رئیس هم را سره ملګری وو. په دغه خبرونه کې د میکروفون لشانه شفیق عیار صاحب او مرسل زازی همکاري کړې وه. د دې خبرونه دری بڼه به له ظریف نظر سره در امواج آزادی ادامه کوي. هیله ده چې پاغه کې موریدون کې ګډونو کې او برخه ورسره واخلي. زه داود جنبش پام دې ځای در نه اجازه غواړم. د خدای پامه.
سینہ کے دپردورا باند جان Rovino bandaram de Karbala daran joda ran povino de avanam sobadas be gunazat pradup se qurbanam yom yo fatara